د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجري لمریز کال د اسنبولې د میاشتې 28مه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د لږ تر لږه ودې شو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې د ډبرو د سکرو د یوه کان د چټ د نړېدو له امله نه مدنچیان وژل شوي او څلور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ. د دې فرمان له مخې هغو بارانیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرون ادعا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. د شاهین قلو اردو د دوهمې لیوا ویان غلام محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دند شاوبونین 37 تن قرار ساختند.
د ششکپه خوابیا او دند پسیمو کې ودش تر هغه د پل خمرې لپاره د طالبانو نومولې ولسوال مولوی قدیر، قمندان قاری خالد، مولا ابراهیم، قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوې دي. د ښاغلي بلخي په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوي هم دي. د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې هلته طالبانو شل افغان امنیتي سرتیري وژل. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسېدلي دي. د والي ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ده ډېر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت د تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییزو چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څلورو لورو د سرپل پر ښار بلیدونه کړي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسیږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پلچرخي په زندان کې ولسمشر اشرف غنی د یوه روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښود. ولسمشر پرون په دې مناسبت په پلچرخي کې جوړې شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانی مور
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. درې ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالانو ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت څارنوالان راشي. درېمې ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانانو لپاره په بلاک کې به 256 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د زیدو ظرفیت بلري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. د کابل په پلچرخي زندان کې دغه نوي تاسیسات وروسته له هغې جوړیږي چې په وروستیو کې په دې زندان کې په سلګونو بندیانو د ژوند د ناسمو شرایطو په وړاندې اعتصاب کړی و. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یوه کان د چټ د نړېدو له امله نه مدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چټ د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د پاکستان د سکرو په کان کې روان کال دا دوهمه مرګونې پیښه ده. د اګست په 14مه په کوټه کې د ډبرو د سکرو په کان کې 14 لستنه وجلی وو. د پاکستان د قانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه مادنچیان د داسې پیښو په انترس کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولس مشر پرونی یو نوی فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلی چې هغو بهرنیانو ته به سزا ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ پر حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2014 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دان کورت زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په شپږمه د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالی کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. دو جنگ هان پرون په توکیو کې خبرلاند وویل چې د سولې لپاره دا وړاندیز کوي. ښاغلی هان زیاته کړه چې روان کال په جنوبی کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا ګډون په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ راکم کړ. د جنوبی کوریا د سپورت وزیر په وخت کې وویل چې د 2030 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره هم غواړي چې داسې وړاندیز وکړي چې جنوبی کوریا، شمالي کوریا، چین او جاپان یو ځای قربان شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په ممبئی ښار کې په یو ګډ نندارتون کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته ایښودل دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان تولیدات د هند بازارونو ته لاره پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د واشنګټن هغه تورونه چې په عراق کې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي او بلل او د ژوند رنګونو کې به د بدني روزنې د ښځو د چارو د مسؤلې خبرې واوري.
مندی وحی یا پیدگردی که دینی قلوار کمیگی فشار مناسب شی باید یا خزا خبلا پدی پوی شی.
ازادی رادیو پا طولو خارونو که پا اف ام سر بیره دغراز پلویو خارونو که ده په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو هم اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي هڅه کوي په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان دا هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شبر پرپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن او روسي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤلانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ.
دا د ایران عکس العمل چې د امریکا د بهرنیو د چارو وزارت په غبرګون کې کړی و. په ممبئی کې د افغانستان او د هند د تولیداتو د ګډ نندارتون راپور د دې اوس خبرېدو ته چمتو دی.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون تر څنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تأمینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي.
د پنګوالو لپاره د خوندې چاپیریال رامنځته کول او د بهرنی پنګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړي ټوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام لمخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده. خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او دغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغه سي د ترانسپورت او ریلوي په متعلق او دغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي، د هغه د لپاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش وکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیسته وي.
وموږ دلته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دي ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغو سوداګرو او پانګوالو چې تر اوسه په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې د حکومت له پڅو اقداماتو بیا خوښ نه دي او انتقاد کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. په تېره بیا په ډیرو صنعتي پارکونو کې، په کندهار صنعتي پارک، د هرات په صنعتي پارکونو کې ډېرې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله بیرته تړل شوې دي. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو، د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند سوداګریزو توکو نندارتون پرانستل شوی چې تر شنبې پورې به پرانسته وي. دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیايي ادارې USAID په مالي مرسته جوړ شوی، په کې چې ویل کېږي 200 میلیون نړیوالې کمپنۍ برخه لري. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس آزر اخشاف فیزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی یې دا ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان د تولیداتو د ودې لپاره نده چې څومره مؤثر دي دغه نظر پوښتې ده.
دوستانیان لا نیک مرغه تعرفي معاف کړی مونږ ته، یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه ویلته به له محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکړي مونږ ته چې خرڅې کو، او هر کال دا یو لاس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅېږي. څو کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی. مثلا ښاغلی رئیس جایه هم په ګډون وکړ، کسم یو غشت مخکې په خاني رئیس جمهور ښاغلی حمید کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړو. دا د هندستان سره د سوداګری د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې زموږ سوداګري هر وخت پر رونق اوسیږي او زیات شي.
څه کال کوم افغاني توکي نندارې ته ایښودل شوی و؟
دلته خو موږ شپېته غرفې لرو تقریبا هلته چې د بیلو بیلو افغاني تولیدات څخه ډک دي. زعفران دي هلته، لاسي صنایع دي لکه غالۍ دا شیان دي، زیاتره د لمدي میوې دي، وچې میوې دي، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي. دا ټول هلته غرفې لري او خلکو نندارې ته ایښودل شوي او د هغه پر بنسټ بیا قراردادونه او لنې کمره یو څه سبسیدي او مصارف د سفر لګښتونه او دا شیان یو برخې یو سی ډي او طاق د سفر په تفاوت ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې خونړۍ حملې ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پر درو ښوونځیو او د خلکو پر لاریون حملې ښکاروي چې داعش ډله په علني توګه غواړي په روزنیزو ادارو او ملکیانو حملې وکړي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 18 کسان وژل سول او 115 کسان نور ټپیان سول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې ولسوالۍ اوسیدونکو له پاکستان سره پولي ته نږدې د ځایي پولیسو د یوه مشر چې نوم یې بلال پادشاه و پر وړاندې په اعتراضونو د مومندرې سرکونو ته راووتل او په همدې حال کې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي خلکو پر دغه قومندان تور پورې کړی چې پر خپل سر وژنې کوي. د مومندرې ولسوالۍ خلکو د دغه کس د ګوښه کېدو او مجازات غوښتنه کړې ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي پر دې سربیره چې د ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې پر لاریون په حمله کې لسګونو کسان وژل سول، یو شمېر قهرجنو لاریون کوونکو خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا نه داعش او نه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. وال سټریټ جورنال لیکلي اعتراض کوونکو تر حمله وروسته د اچین ولسوالۍ د پولیسو قومندان بلال پادشاه په وژنو، رشوت اخیستلو او چور تورن کړ. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې ورځې حمله په داسې حال کې سوي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې ولس کلونه پوره کېدونکي دي او امریکا غواړي په نظامي حضور او هوایي حملو سره له یوې خوا طالبان تر فشار لاندې راولي چې هغوی د سولې مذاکراتو ته چمتو سي او له بلې خوا غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې څانګه له منځه یوسي. د اکتوبر میاشتې په 10 نیټه یعنې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر وړاندې د امریکا د لومړۍ یې ولس کاله پوره کیږي. وال سټریټ جورنال د افغان او امریکایي چارواکو د ژمنو یادونه کړې چې وایي داعش ډله به لمنځه یوسي. مقاله لیکي چې داعش ډلې په کابل او ننګرهار ولایت کې په تیرو اونیو کې یو شمېر خونړۍ حملې کړې دي. مقاله د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې وایي باور نه لري چې په مومندره ولسوالۍ کې د سه شنبې د ورځې حمله له مخکې هماهنګه سوې وه. وال سټریټ جورنال لیکلي چې طالبانو او داعش د تیرو دوو اونیو پر مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر سلو زیات کسان وژلي چې ډیری یې ملکیان وو.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د اداګانو د ارزونې کمیټه خپلې چارې بشپړې کړې. دغه کمیسیون وایي د دې کمیټې د ارزونو نتایجو ته به درناوی وکړي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي په دې شک کوي او وایي چې دغه هڅې پرته له دې چې د انتخاباتو نیټه وځندوي نور څه نه دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې 30 ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پر جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګیدو په اړه د ادعاګانو د ارزونې د کمیټې څېړنې جریان لري چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون د مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت د چهارشنبې په ورځ، که څه هم د ازادۍ راډیو دغه پوښتنې ته چې که پر جعلي تذکرو د اصلي سټیکرونو لګیدل رښتیا وي په اړه به څه پرېکړه وشي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د دغې کمیټې کارونه به پر هغو پروګرامونو چې وخت ورته ټاکل شوی هیڅ اغیز ونه کړي.
د حکومت مشرتابه ولسمشر یو کمیسیون وټاکلو ترڅو هغه تور سپین تشکیلي یاست کړنو سره جلا کړي او هغه اداوي چې سیاسي عذاب ترسره کړي دي د هغوی اندېښنې ځواب شي. اما کمیسیون کار پیل کړی دی، دوی به تر دوه اونیو پورې خپلې څېړنې بیا رسنیو سره شریکي.
کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د نظام بدلول او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د لړۍ باطلېدل ناممکن وګڼل، یادو ګوندونو او سیاسي جریانونو مدني اعتراضونه پیل کړل. د دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو د اعتراضونو په لړ کې شاوخوا یو لک جعلي تذکرې چې اصلي سټیکرونه پرې لګېدلي وو افشا کړل او دغه کار سخت غبرګونونه راوپارول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو جعلکاریو تور پر ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو ولګاوه او د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې د دغه افشاګرۍ په غبرګون کې وویل چې دغه تذکرې جعلي دي او حقوقي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې د ستونزې واقعیت ومومي. دغه پلاوی چې له امنیتي ارګانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون د احصایې د مرکزي ادارې او د نفوسو د احوال ثبتولو له مرکزي ادارې نه جوړ دی، تر اوسه یې په دې اړه خپلې ارزونې پای ته نه دي رسولي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هیڅ ډول هڅه به د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر ګډوډ نه کړي او د ګمارل شوي پلاوي له ارزونو وروسته به هغه کسان چې جعل او تزویر یې کړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. اوس له یوې خوا په انتخاباتو کې درغلي او له بلې خوا د دغې پروسې د تخریبولو او ګډوډولو هڅې د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې پیدا کړي او وایي چې د کمیسیون په چارو کې به ګمارل شوې کمیټه اغېز ونه لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کمیته نتایج کارش نمیتونه قناعت بخش باشه، نه برای احزاب سیاسی و نه برای
دی. وایي د کمیټې کار نشي کولی چې خلکو او ګوندونو ته قناعت بخون کوي. دا کمیټه یوازې د احزابو د تفاهم لپاره زمینه جوړوونکې ده، خو تر کومه چې لیدل کېږي ګوندونه تر ډېره ځایه د خپلو غوښتنو په منلو تاکید کوي. له دې امله په خواشنۍ سره چې ستونزې پر ځای پاتې دي او موږ پر دغه وضعیت اندېښمن یو. ښاغلی ایوب زاده وایي که دغو ستونزو ته چې د انتخاباتو د کمیسیون مخې ته پرتې دي پام ونه شي، دغه بهیر به د بحران خواته لاړ او بیا نو د شفافو انتخاباتو ادعا نه شي کېدی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راواخلو. تهران د امریکا د سیشن بی د ورځې خبرداری حیرانوونکی و. بل واشنګټن ویلي وو چې که چیرته پر امریکایانو یا د امریکا پر تاسیساتو په عراق کې ایرانی پلوه کسان برید وکړي، تهران به مسؤول وي. د ازادي راډیو د خبر څانګ په دې اړه راپور لري، جزئیات احمد شي براوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن وروستي تورونه چې د تهران متحدانو په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتانو برید کړی دی غیر مسؤولانه او حیرانوونکي وبلل. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی په وینا دا خبر ورکړ. امریکا د سیشن بی پورس ایران ته خبرداری ورکړ که چیرته د ایران د ملاتړیو یا د هغو ځواکونو له لورې چې د ایران لپاره هلې ځلې کوي په عراق کې د امریکا تاسیساتو یا خلکو ته زیان واوړي، مسؤول به تهران وي. سپین ماڼۍ په همدې اړه په خپرې کړې اعلامې کې ویلي دي چې د امریکا غبرګون به د امریکایانو له ژوند څخه د دفاع لپاره قاطع او سریع وي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکړل شو چې د سپتمبر په شپږمه په بصره کې د امریکا پر قنسلګرۍ یو توغندی ولګېد او یوه ورځ مخکې تر دې د بغداد په زرغونې سیمه کې چېرته چې د امریکا د متحده ایالتونو سفارت دی د هاوان درې مرمۍ ولګېدې. که څه هم په دې دواړو بریدونو کې نه چاته د سر زیان اوښتی نه مالي خساره، خو د بغداد په زرغونی سیمه کې وروسته له څو کاله د هاوان داسې برید وشو. اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې هغه ډلې چې شخړو او افراد ته مخه کړې هغوی د دې حملو مسؤلې دي. د عراق په جنوب کې د بصرې په ښار کې تیر اونۍ خونړۍ مظاهرې وشوې. قهر وړیو مظاهرچانو د اداري فساد، بیکاري او د خدماتو د نه موجودیت له امله اعتراض وکړ. دوی یو شمیر دولتي دفترونو ته اور ورته کړ، همدارز د هغو ګوندونو دفترونه چې ایران پلودي او وسلوال لري وسوسول. د عراق د تیلو لوی زیرمې په بصرې کې دي. د بصرې په ښار کې د مظاهرو پر مهال د ایران قونسلګری ته هم اور ورته شو، او په عراق کې د ایران سفیر د بصرې د قونسلګری لپاره نوې ودانۍ بیرته د سیشن بی پورس پرانسته.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څو طالب مشرانو په ګډون ودیش وسلوال وژل شوي دي. د سرپل چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي دي او ډیر ژر به د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. د کابل پل چرخي په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یو روغتون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چت د نړېدو له امله نه میدانچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادم خیل درکه شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هیواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي.
دا ژوند رنگونه
په لومړي سر کې لاندې پیژندنه ستاسو نه کولر.
زه شکریا حکمت بدني روزنه د ریاست د خزینه او د برخې مسؤل يم.
مېرمن حکمت په ټوله کې کچري وای په ورستیو کې ورزش ته د خزو لیوالتیا څومره ډیر شوی
مخکې ډیر خو اوس شرایط نام نشوي ده د جنکم تک را تک لکم سوی زکه چې ار فامیل چې دی خپل د لور نه غواړي چې په انتحار کې ولزي او معلومه نه ده چې دا انتحار په کوم ځای کې. مګر د تربیته بدني دی نه غانه چې جمنازیم محفوظي دو چې کله دلته نه نوزي دلته محفوظي مګر لار ګدر هیڅ چانش تضمینو کې.
ډیرې ادارې په نورو هیوادونو کې دا کوښښ کوي چې خلک دې کار ته وهڅوي او ډیرې ښځې هم هر سهار له کوره راوځي او ورزش کوي. تاسو څه برنامه دې دغه ښځو لپاره لري چې دوی وکولی شي ورزش وکړي او دې برخې ته لیوالتیا پیدا کړي؟
افغانستان شپږم ګوته د ورزش موږ بیا هم ډیر کوشش کوو چې دا خپل ځایګه ونیسي. اوس کاغه مونږ دی وهي یا پیداګردی کوي دینی قلوار کمیگی فشار مناسب شی نو باید یه خزه خپل په دې پوه شي چې د سګت لري چې د هر یو وجه ورزش وکړي.
ورسته کې لیدل کې چې ډیر کلبونه او جیم هم د خزو لپاره جوړ شوی دي. دغه خپل د ډیر خزینه کلبونه جوړیدل څومره د خی چې د دوی لیوالتیا ډیره شوی.
خبره په دې ده چې هغه په دې پوه شوی دی اوس کا کلب ته زینو ام دې د فارزي چې وزن کم شي کډینی غړوال لري هغه کم شي خاصه متناسب اندام پیدا کی زکه غوړی چې هغه لار شي. او دا کلبونه ټول فټنس کلبونه دي چې فټنس کوي.
خپل دغه د خزو کمیټه چې کومه ده په اولمپیک کمیټه کې دوی څه کړی دي د خزو لپاره چې ورزش کولو ته مخه کړی زیاتره هغه خزي چې په لری پرتو سیمو کې دي.
لره پراتو سیمه مون په مرکز کې نشو کول. لره پراتو سیمه ته خو لا خبره تخپوي کې چې همدا هوس د جنجالونه دي. مخکې مونږ لار لا فرزن ایراتو په هغه هم ولایتونو مزار هرات جوجان او اوس خو ټول نه هم ندي. نو مقصد مونږ کوشش پدې کړې چې د خزه د وزارت سره چاته ریاستونه موجوده هغه سره په همغږي دی ورزش له هم وده ور
د برنامه نمونه کچې راته وخلې چې برنامه دی او
فرزن ارتقاء ظرفی سیمینارونه نور مسابقې دی راندازي د مسابقو چې وګورو چې د جنکې څونه ورته پیدا کړې دي ته چې خارج ملکونو ته چیزې د غراوړي مدار راوړي مونږ
ډیر زیات څنګه کوروړه
ستاسمنه
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده د ازادي رادیو خبرونه دي افغانستان په وخت ماخام تر 2 بجو دوام کوي خو راتلونکي نیم ساعت خبري مجله زما همکار فرشتنګه پر مخ لري سره تر غلي فرشتنګه راغلاست
تشکر نوریاس نوری صاحب خسته نباشین